کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې دغلته ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې همغږي کو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لسته لږه اته تنه وژلي او څلور پنځوس نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د کورونا ضد جانسن اینډ جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لښته لږه اته تنه وژلي او څلور پنځوس نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل سوی او اووه نور ټپیان دي او په خبره یې پاته نور وژل سوي او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والي عبدالوهید قتالی بیا ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډېره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
به خصوص خانه مجاور خوده که بخیف فرو ریختانده.
دا موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار څوارلسمې حوزې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یو استول سوي پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره باندې د طالبانو پر شخ کړل سوي ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شفاخانې ته، هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې شورا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل سوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغو بریدونو په اړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د دیارلس سوونه اویم کال د کپ په یوویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوې سترې مجسمې چې یوې یې پنځه پنځوس او بلې یې پنځه دېرش متره لوړوالی درلود ونړولې. دغه کار نړیوال غبرګونونه راوپارول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوري پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړې چې په روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن سوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه سوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1,000,000 جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږدمهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100,000,000 ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا لسوی او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونه ته 500,000,000 دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیونټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړي چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې له خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده چې زموږ خلک یې د سمېدو په تمه دي.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وروسته لاغی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه، افغان حکومت وایي دا وژنې نوري د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون هم د وروستیو هدفي وژنو په پر طالبانو اچولي هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په هرات کې پرونی چاودنې د استوګنې ډیر کورونه هم زیانمن کړي دي. دا موټر بم چاودنه چې پرون ماښام وشوه 8 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 8 پکې ټپیان شوي. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اند جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د واخان مینپال وایي د دوهې له تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بیرحمه وبلل او د سمداستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې پکې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبده مرغه دوه ته توافقنامې راورسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته یې د عاملانو د کاږلو غږ کړی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دې د دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسؤلیت نمیگیره.
د هدفي وژنو او رامنځته شوي حالت مسؤلیت او څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسؤلیت اوږې خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دي د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند د میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتشبس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بې بدیل دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو، خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې ډېرې شوې، او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او د نورې ټپیانې کړې. داعش وسلوالې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللي او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په رپورټ کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه هیله تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د تاوتریخوالی په همدې لړۍ کې تیره شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د 14مې امنیتي حوزې اړوندې وسیمه کې درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. دغه موټری بمی چاودنې په درنې مرکشوبلې سربېره شاوخوا ودانیو او د ملکي خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولی دی. په افغانستان کې زما همکار سره همدا اوس د تلیفون په کرښه دی. د هرات په اړه چې تېره شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لا هم دغلته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واورېدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړېدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله، دقیقا دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤلین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغلته په ایمان بوختی چې ګوندی نور تپیان کوي یا وژل شوي چې د دې دقیق ارقام معلوم شي، خو هغه رقم چې تروس پرې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وژل شوي په دغه موټر بم چاودنه کې، او تقریبا 50 کسان ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې شل ښځې او 12 ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فرانکو ډاون د موټر په واسطه شوې ده، د 14مې امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده، او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه. خو تر اوسه پورې کومه کولې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو، خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوې دي، او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤلین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله،
مننه کوله تاسو نه. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو، په دې اړه به ورنه تازه او وروستي معلومات اخلو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي بحث شوی چې د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د کانونو او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د کانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلام مشورې کړي دي. ښاغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره دغه وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څېړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغېزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلې دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیته خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګرۍ خونوي هڅه کوي چې دا ستونزه هواره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې د روان مالي کال لپاره یې دغه هیواد کې د خرما د ونو کینولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړې چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو یورو یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړي. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او له بلې خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکي ستونزې نه وي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تصدیق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1500 میلیون دوزه د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بې وزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مدرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوه دوزه ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو دوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسین په رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، اروپای اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. څېړنې ښیي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمن دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خپره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه وارې واکسین کړی دی. د واکسین له کبله په متحدو ایالاتونو کې د جنوري له میاشتې را په دیخوا د کورونا نوې پیښې ورڅخه په روغتون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم له دې وایرسه د مړینو شمېر مخ په کمېدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډېر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نه شي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډېر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډېر ورو دی، د کووید 19 پیښې ډېرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېیمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر ایان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقه نړوند سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوي کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه یې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تخار ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلی کې ژوند ښه و، ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرم راجعه کردم، هیچ کی به غور ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 6 میاشتې کې ما ورسره هیڅ نه ایدم، خونه بم ورشل، خونه مره خراب کړه، یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم داولی مې اولی
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بې ځایه شوم. زمونږ کور د بمبارد له کبله وران شوی دی، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یادې له موږ سره مرسته وکړي او یادې موږ ووژني چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
اینا حتی دیقانکار و مالدار هستن، عموما اینا متضرر هستن، رفتن رسولن به خانه
هستن. دا طول کروندگر و مالدار دی، دوی تو پشار که جوند کول گران دی، دوی طول متضرر سوی دی، وس بیر تخپل وسیمو تطلای نسی او کچیر دوی ته د بیر تستنی دولار هواره نسی، نو شای یو انسانی ناورین برامست سی، ځکه نه له دوی سره کاپی مرستی سوی او نه هم ورته د کار زمینه برابر سوی ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځایه شوو کورونو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمېرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو نن د شنبه ورځ ده او د ماسپخین له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبریږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت وروستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د ښوونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي، په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العملونه یې راپارولي دي، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پر انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې نن له دوو بجو تر څلورو بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خپرونو کې له تاسو هم اورو د معرف په اړه چې تاسو څه نظر لرئ. دوستانو اوس هم د دې خپرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځی شته خو کمپیوټرونه پکې نشته. په دې اړه ریپورټ لسیم اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وایي کمپیوټرونه لري خو د روښانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې، ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاپی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي، پروجیکټور هم نه چالانېږي. او دا ډېره مشکل ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته موږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پرې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته دپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځی پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش دی چې زموږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
و هم اوریدل چی پا کنر که دست جمال الدین افغان د پانتون د کمپیوتر ساینس پونزه شتا کمپیوتر نام لری خو برېښنا نه لري او کله چې برېښنا نه وي نو کمپیوټر د استفادې وړ نه دی او په دغه پونځ کې د زده کوونکو لپاره چې د کمپیوټر ساینس زده کړې کوي د کمپیوټر روښانه کول او له هغې استفاده ډېره ضرور ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهرې ته راوړئ.
د کندهار ترینکوټ پر لویه لاره د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون اوو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یوه واستول سوي پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار سوې ده. په دغو کسانو کې درې تنه وژل سوي چې دوه یې نارینه او یو ماشوم دی. څلور تنه نور ټپیان دي چې درې یې ماشومان او یوه ښځه ده. ښاغلی شیرزاد دا د طالبانو کار بولي خو وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په ویلامې کې وویل چې بلنکن د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه په افغانستان کې د دایمي اوروند او د تلپاتې او عادلانه سیاسي توافق په اړه د خبرو د پرمخرولو په برخه کې د همکارۍ لژمنې مننه وکړه. په دې ویلامې کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګیدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیون ته ورسېد چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېیمې څپې پر کنټرول بوخت دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر ازادۍ برید ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه کې یوې اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر ازادي راډیو فضا تنګه شوې ده.
سموګه غلازادي رادیو ناوړی وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصيل زموږ وی پانه azadiradio.com کې هر وخت کتلای شي. راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشه یي موادو څه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویش قضیې څېړلې چې په نتیجه کې څلور دیش قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر نهه ویش کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل لنی ورشیو یو کسانو څخه د پاسا 40 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه، 40 ګرامه نشه ګولې او څه د پاسا 300 کیلوګرامه بنګینی ولشیو دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ یو چار وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینات ازادي رورېتو ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لمړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 50 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل پولیسو دوه کسان له دوو توپنچو سره یو ځای نیولې چې 1.5 کیلوګرامه ښیښه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرس په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت نشه یي ماده سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګ نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو 40 خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولېدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو 40 خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېده. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته وستر غواشتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو معتاد خاطره اورو چې وایي نشې می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نو به ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځان یو نه خوته کې
توپنچه. زما دواخانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاله د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونو د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوی چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لاله د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشه یي مواد نړۍ ته وستر غواشتي. د نشه یي موادو قاچاق اداري فساد ډیروي، جنگی دلی غشتلی کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له
له نشایي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دې کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمی هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشئی ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې له دې لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. دغه ډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ موندنې ښیي چې یوازې په 2009 کال کې افغان بزګرانو پر خپلو ځمکو له کرل سوو کوکنارو څخه $14.5 million مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړي دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د اکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاق کوونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آنده چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتاد ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي.
کریاو دوره درد دوره تتفل
ورده. موتاد ماشوم دیر جاری او ده درد احساس کوي، لروانی او جسمی پلاوه په خطرناک حالت کیوی، نارام موی او زان یه درد کوي. موگ ده دین خونخانو وزن او عمر په پام که نیولو سره ده هغوی معینات کوو او بیا دوا ورکول کیگی.
دوا دوده میشه.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارزبکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامه روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډېر دی چې په ګیډو کې ماشومان موتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د موتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې موتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشهیي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې موتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشهیي موادو مخکې له اخته شوی وي.
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یو موتاد مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي. خو که تر امیدواری مخکې نشه پرېنږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د موتادو میندو ماشومان له موره موتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمع د معتادینو په مابین کې. او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د اقاربو سره چې د هغې د حالاتونه موږ خپل ځان خبر کړو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحوه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مغرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپله معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمو د معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي، د هغې خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم مونږ په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ بستر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته، چې د هغې په خوښه پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا دا تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. آوټریچ ورکر یو ساحې ته ځي او په یو لاره کې یو انسان ته صدمه رسېدلي یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحي مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او په زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه موږ کومکای اولیه دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وزو، هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کړو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کړو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقی ده. هغوی ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفخانې ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل. مصروفیت یې څه دی؟ د هغه مریض په ارتباط د هغې د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچۍ ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغې سره مونږ بیا کار شروع کوو چې مونږ یې تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
مونږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دی. مونږ چې وګورو چې کوم څوک زخمی دي یا فرض مال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه مونږ د سید خپل امبولانس کې اچو او مونږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارډ تور کوو چې دغه ریفر کارډ په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دی؟
مونږه پرسرشنامې لرو، په دې پرسرشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه معتادین چې د وښ نمرې د پورته نمره واخلي هغه قابل بستر ده، هغه قابل د معرفت د شفخانه ده. او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم دی هغه مونږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وهي هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودهی زهری مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخدي، ځیګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نه ښیي، وایي چې تر نشه مخکې یې د کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروفه وو، د همغه نه مو پیدا کول، خوړل، مسکلم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړ، ستړی شوم، چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي. زم ور سره کېناستلم، ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم، ور سره همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول مزدایه تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو. دومره یو زهرجن شی دی دا. زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه، بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه. او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشران وو، ټول سلایه زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټرسایکلونه ونډا موټرسایکل ور سره خو مار شوم، لاړلم ساقي ته مې ودرو، 15,000 روپۍ مې اغستې او 20,000 مې ورته حساب کو. ټول مې ولس ورځې بم نه شي، نشه مونډې را اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او په نامو کوله، چانه ټلیفون ویسه، ورو را ګوله، چانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې م کولې، ځان م پیساتو. ډیر بدبخت انسانانو چې موږ دا کار کوو افتخار پې نه کوم ډیر اشتباه را نه شوې ده بس الله دې راته معافي وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولیو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کیسے ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یار جی زخوال نپی جنم
تد از ما رنگ تا بکورا نمی پیشنی چی زخت سر یار رانیو زم تا پشن عمالی یا
نو خونده کسی اوگای زوره وره که عمالیم زنگه ایران کنم که در سنگه یاد نیچه زینه پیجنم
رو گوره در عمالیانو خوندی سخی نیه که سنگه چیزه بولی دلم جور جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیکره
دلاره بیده گور ورانشه گوله وابا کمبل را سر وای نو در تابو می قربان کری وای خا دارا تاو وای چه ما خو تروسا پسید چیما که نیلی جلی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانه پا ایران که دا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشدارلم زم دم دیه گوله یا مالیم اوز دارا تاو وای چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پارا دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخت قصابه سنگ دوا خانه تا ورشا سومرا چی غواری در کوی
گورا زب دیش یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دنا بلا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی اسیم دی عملی دی کلا چی ور اغلی سٹ دی وکر و او بیا ورطا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دا وغانه والا پو ایگی که تا مدی بس گولی در کوی
وز خوزران دی والان شو راتا توارا با ورشدو چطر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیدیه پا ما
من گول خمارن دی وکرا درزه چه ورشو چو دانی گولی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیر ایرانی دو سهر و رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکه و پیسی را سردی
گنده سیوی نو زمان با هم خواله در سر پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
او درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو داغ داغ دوا خانه چه اغا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، پخیر آشی. خواه خدمت را تو وایا
خدمت دردو کده در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی
در زمان دیوال نوی راخل او بیر تزی دو دوی پا سیما که دا گوله نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو مستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی ها وقت لی
راکا یارا جوانده خوزی خورور جانا اس میں پیسے اور کیا کھانا
تو رہے گا چل جیب پیسے رہو بس تم
لاسو نے پورتا کا چلو تا انہیں کھو دے کے
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو جو پولیس ہے
قومندان صاحب زما دواخانه قانونی ده دامه جواز ده دا خو قانونی ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅیږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکی کوي ها زه پوهیږم چې دا ګولې قانونی دي خو ته غیر قانونی خرڅوي ته څاک لري چې د ډاکټرانو نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړل کته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولې خرڅه نکړي نشایان به دا ګولې کوم کی دادا و خانه ده که ساقی خانه
قومندان صاحب ما پرید زه بیگناه
چپ شه زه بیگناهیم دا با پا ماکه ماکی معلومه شی چه تا گناهگاری او که بیگناه وز درزیش پولیسو اوزیه تا لارشو کبیره
بایه قومندان صاحب
ده لاسونه او تا دا و موتر تا یورپورتا که چه اوزیه تای بوزو
پردوارو سرک قومندان صاحب